السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې دی په خبر کې په دې غړی کې زه نجیب امیر تاسو قربایم په دې خبرونه کې راپورونه نوی خو 2:19 پروګرامونه تاسو اوریدئ شئ ستونزې او سرکار پروګرام کې تاسو په ستونزو باندې غږی ګو او د چارواکو نظر مرخصتي چاغوي د ستونزو ته د حل لار څنګه پیدا کولای شي او د دې ترڅنګ د کرخې په غاړه پروګرام هم لرو چې دا ځل ورکی د وخت بشیر احمد بلور د دریم تلین پاړه د کارپوهانو سره زمونږ همکار غږیدلی د غر څه به د خبرونو نه پس وي خبرونه درته فرخند اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلي. برطانی د افغانستان هلمند ولایت ته خپل سرتیری لیږلي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایی بریدونو کې تر دوه سوه ډیر ولسي وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکولو او د دوی د کار د مودې غځولو ګام په کلکو ټکو غندلی او دا یې پر سند صوبه یرغل بللی دی. پرون ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبې د خزانې وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغا د دڑو کونا ڈکوا ہغا میڈیا تے آواز داسی خبری کولے شی چرتا چی ہغا تے معلوم وی جی جواب ور کول والا سوک نشتا زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قوم بے جواب ضرور ور کو
د پیپلز ګوند لخوا دا خبرګون تر هغې وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون له لارې بې له څه شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو او د دوی کاري مودې د دوه نورو میاشتو لپاره وغځوله. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلۍ په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی و او دا بندیز یې پرې لګولی و چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایۍ وړاندې له صوبایي حکومت څخه اجازت اخلي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ته ښه کېدو ډاډ ورکوي. د دغې وزارت مرستیار ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. ښاغلي رادمنش د سنګین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برطانی په داسې حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته خپل سرتیری لیږلی چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانی ویلي چې کمه شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبرېدونکي ټایم ورځپاڼه لیکي چې د برطانی د ځانګړي هوایي ځواک 13 کسیزه ډله او د امریکا 16 کسیزه ځانګړی ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي د پاکستان ادارو او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبره اوس منلې ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشرانو پرون په پېښور کې د صوبې د پخواني سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې د دوی تر 1000 زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخواني سینیټر افراسیاب خټک پر دې وخت وویل
دستور وایي چې خو په دې شتګر دښتا دې شتګر ټول پاتې نو تاسو دې خلکو وخت وی چې دا جن زموږ جن نه دی. نن تاسو وګورئ چې ټول پارټي څخه فزرو شو ټول پارټي دې ځای تراله. نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان په دې پالیسۍ ته څه ورکی چې په هغه کې دا دې شتګر دې دا مسله چې حل شي دا به حل کیږي چې افغانستان کې جنگ پنځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تمدانند افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکری ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړی آذربایجان ته د سفر په وخت دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقې هم لاسلیک کړې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او د ریل د پټلۍ په پروژو کې هم خوښي وښودله. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دې دوه ورځنی سفر په اړه د کریملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په برتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په همس، ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسۍ الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. روس ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په نښه کړې ده، خو د غربي حکومتونه بیا وایي چې روسۍ الوتکې نور اهداف په نښه کوي. او بل خبر دا چې په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 1,00,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې او 240 اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو اوس ستونزی او سرکار پروگرام د تخبرو د خبرونې کوربه مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې تیر اونۍ د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو د حکومت نه تپوس وکړو چې ولې د یونیورسل سرویسز فنډ په لړ کې مختص شوي په اربونو روپۍ په قبایلي سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ او مواصلاتو په برخه کې نه لګول کیږي، دا چې حکومت ولې د دغې ادارې فنډونه په قبایلي سیمو کې نه کاروي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فنڈ د گورنمنٹ پاکستان دے جیب نہ ندی، دا دے عوام چ کم موبائل استعمال پا غبا نے دا ٹیکس لگی گی
کو پاتا بانے دا خرچ کرے شی ٹیلی فون پہ شکل کے، دا انٹرنیٹ پہ شکل کے او دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چلر علاقی دا غیتا دا ملک دا نوری سو سرا دا غٹو خارون سرا با حاغی شامل کرے
پاٹا دس دے چھ حل تک کار کول دا پارا مونگ تا چھ دے گورنمنٹ یو آرڈر ہونے را کی یو اپنا غا اجازت را کی نمونگا دے سرا برابر کے ہم پاٹا کولے شو
د سینټ د هغه غونډې حال چې پکې د حکومت نه د یونیورسل سرویسز فنډ په اړه پوښتنې راپورته شوې وې د سراج زهیر په دې راپور کې اورو.
د نهي پورز د پښتنو د دمه په محل سینټ کې سینټر تاج محمد د فریدی فرحت الله بابر او نور یو شمیر سینټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فټه کې د یونیورسل فنډ نه یوه منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد اپریدی وی
دا فنډ د ګورنمنټ پاکستان د جیب نه ندي، دا د عوام چې کوم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي، دا به لګیږي په اسلام آباد او په کراچی او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن په سینیټ کې وکړو، فاټا پکې په دې فنډ کې موجوده وه، خو دا پیسې تر ننه پورې نه تیر دور نه مخکې 86 بلین روپۍ خبر
کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه وپوښتل، نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 0.5% د ټیکس په ځاندره کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبیلی سیمو دولس هم حق دی.
فاټا باندې دا خرچ کړی شي، ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټکنالوژي په شکل کې، څومره چې لري علاقې د هغې ته کاره خبره ده چې هغې د ملک د نورو سو سره د غټو ښارونو سره به هغې شامل کړی شي، دغه عوام او هغې به د دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبریال او قبیلي چارو تجزیه کار شمس مومن نه وپوښتل چې د فاټا لپاره راغلي فنډونه ولې په قبیلي ولس نه خرچېږي او په دې کې د چا کمزوري دي، نو نوموړي وویل
په قبیلي سیمه کې د ترقۍ خاص کر د دغسې فنډونو د استعمال ذمهوارۍ چې دی هغه د دوه غټو ادارې چې هغې یو فاټا سیکچر دی او بل چې دی فاټا ډیولپمنټ اتارټي ده، خو د بدقسمتۍ نه د هغوی خپل نظم و نسق چې دی هغه دومره کمزوری دی، هغوی سره د سره هغه جوګه نه وي چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. او درېیمه خبره بیا دا چې د قبیلي سیمې پارلمنټرین سره سره د فاټا چې کوم سیکچر دی د هغوی نظام هم مربوطول په کار دي او هغوی تدریس جوګه کول په کار دي چې څومره فنډس په دې وخت کې په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د هغې د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر ده له دې وړاندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سوسو وار ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوي دي، خو په هغې کې 15% هم د فاټا په ولس باندې نه دي خرچ شوي.
په قبیلي سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ په مد کې د عربونو روپو د فنډ نه کارولو په اړه مو د قبیلي سیمو لپاره په اسلام آباد کې د یونیورسل سروسز فنډ د پروژو جوړولو د څانګې مشر جواد حفیظ سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل. جواد صاحب، کدار ته وایي چې د قبایلي سیمې لپاره د انټرنیټ ډی ایس ایل ورکولو څه په دې منځدو ورته کې څه پروګرام شته؟
جی بالکل شته، خو دیکھیے یو پروجیکٹ راغلی دی مونږ ورته وایو این ٹی آر ون، یعنی نارذرن ٹیلیکام ریجن ون، دا شمالی کے پی کے دا پارا دے دے کے دا سوات او مالاکنڈ ایجنسی خو نا سیٹلڈ ایریاز اگر بٹول دے کے شاملی زونگ پلان دا سے دے پروگرام داس دے چھ مخ کے دا چھ اوشی گنا نو دلتا چھ ٹول ٹیلی کام دا وائرز دا جال چلتا بچھاوشی نو بیا با آغا جال نیز دے ایجنسیز تا فاٹا تا پاٹا تا رستے دیشی نو آغا پروجیکٹ تقریباً مونگ انتظار کیو چھ دا بورڈ اپروول شوے دے سا دستخط و پیپر ورک چھ پی اوشی نو آغا بیا پی ٹی سی ایل او ورڈ کال سرا سیگنیچر دا پارا ہے سائن دا پارا دستخط دا پارا لاڑشی نو دا پروجیکٹ بہ شروع شی دا تقریباً 18 مہینے دا دے مدت تے 18 مہینے کے شدے نہ ہم میاشت دا دے نتائج روزی تقریباً 9-10 میاشت کے شدے نہ لس میاشت کے ال تک خلق و تبخ کاری چ اوس غٹ خارنو کے بشروشی بیا با اغینا پس اغینا وڑا بیا اغینا وڑا و آخر پورے بہو رسی
اس جواد سے دارا تو وہی چی پا قبائلی سیمو کی پا خاص تو گا چی قبائلی سیمی دی آل تاکی دا سہولتونا آل تاکی زوانان دی اغی غواری چی را داگی تو دا سہولت ملاوشی نو تاسو سگنی چی پا سمر راتون کی سمر وقت کے با دی قبائلی سیم زوانان دا دی انٹرنیٹ او ڈی ایس ایل او چی کم تیز رفتار انٹرنیٹ تیدا با اغی تو رسی
تی اس پکار دا چی بل پروجیکٹ راشی مونگا خو یو دوزل کوشش ہوکا لیکن اس دا چی گورنمنٹ چی کا بدے فیصلہ ہو کی او فاٹا کے لکا فاٹا دا سی دے چی حال تا کی کار کول دا پارا مونگ تا چی دے گورنمنٹ یو آرڈر ہوندے را کی یو اجازت را کی نو مونگا دے سرا برابر کے ہم فاٹا کولے شو دویم دا چیزوں خپل پلان کے خو دا برازی چکل دا نور علاقے اوشی چکم سیٹلڈ کے راضی دینا پس و بیا قبائلی راضی زون چکم پروگرام دے خدا مخ کے دیشی چ گورنمنٹ پکے خپل اثر و رسوخ استعمال
کی. او جواد صاحب دا قبائلی سیمو دا پارا تاسو سرا آلریڈی پروجیکٹونا یا پروجی موجود دی او دا غی سروے شوی دا پیسے مشتا
پیسے جی پیسے با گورنمنٹ طرف نہ بے اپروول راضی مخ کے مونگ سرا وے اس گورنمنٹ نہ راضی لیکن واقعی چگا گورنمنٹ پکے زیاد دغوی کنا چ گورنمنٹ مونگلا پگے دے کے غوا اخلی انیشیٹو واخلی یا گورنمنٹ شروع کی نو بیا دیر آسانتی آئی.
جواد صاحب تاسو کله د گورنمنٹ یا د حکومت خبره کوئ نو دا تاسو صوبائی حکومت یادوئ مرکزی حکومت یادوئ صدر یادوئ گورنر یادوئ او د پولیٹیکل انتظامیہ یادوئ
مونگا جی سینٹرل گورنمنٹ
مرکزی حکومت یادوئ
پرائم منسٹر طرف
او مرکزی حکومت کی د دې کمیونیکیشن او د ټلیفونونو د انٹرنیٹ دپارا یو خپل وزارت تے نو دہاغ وزارت تاسو یادوئی کا ڈائریکٹ تاسو وزیر اعظم یادوئی
جی مطلب اصل کی آغا وزارت چھ دے آغا خو گورنمنٹ پالیسیز سرا چلی کنا آغا پالیسیز خو بیا ہم چھ دے وزیر اعظم او کابینہ طرف ناراضی چھ آغا طرف نا یو سیریس سنجیدہ یو کو یو یعنی حکم ہونے راشی یو ٹائم راشی چھ دمرا وقت کے دا کول دی تو بیا لاندے نئے ڈپارٹمنٹس کو بیا پخپلا کئی.
جواد صاحب یو دا خبرہ چے پا قبائلی سیمو کی ستاسو پا نظر باندے دا دے دا پارا دا خند خونا دے دا دے ستاسو دا پروجی دا انٹرنیٹ دا ٹیلیفون دا دے کمیونکیشن دا دیاد تیز کمیونکیشن پا مخ کے دا غلط کہ امنیتی چکم حالات یا دا پاکستان فوج چکم عملیات کے دا خو خند ندے
لکا دا مسئلے خورستو رات لیشی لیکن بیا ہم فاٹا کے دس علاقے چلتا کار کے دیشی دے وقت کے ہم التا کے بنیادی ٹیلی فون خو کار کئی بنیادی نظام کو موجود تھے منگا خو آگا نظام چھ دے جدید جدت و پکے راوالو نو آگا نظام کے بیا ہائی تیز رفتار انٹرنیٹ التا کے دیشی نو یعنی زیادہ علاقی دس ہی التا کار کے دیشی یو نم گٹ کے بدا لکا کے دیشی چھ مسئلے وی لیکن ٹول دا سے نہ دے زیادہ تر علاقوں کے کار کے دیشی.
جواد صاحب بل دا خبر چھتا سوئے چھرہ چھ کم موجودہ نظام آل ریال تیو نظام شتا دے کمیونکیشن یو بنیادی ٹیلیفون شتا نو دا بنیادی ٹیلیفون کی تاسو جدت را وستے شئی نو دا غی دا پارا مسک ہوئی تاسو با نوی لائنون آچا ہوئی نوی تارون آچا ہوئی سبک ہوئی
جی دیکھے اس دو طریقی دی یو خو ڈی ایس ایل وغیرہ خو پا عام ٹیلیفون لائن کار کئی لیکن آگا دازیونا مونگنا ڈیر زیاد لری دی نو آگا زینا تر نزدے ترین غٹ خار پورے آپٹیکل فائبر کنیکشن پکاری یا دس غٹ سسٹم پکاری کا آپٹیکل فائبر موجود ہمی نو آگے بعد واڑا سسٹمز لگے دلی واڑا نظام ای نو آگا دمرا زیاد تیز رفتار انٹرنیٹ نشی برداشت کولے نو آگے دا پارا بیا مونگا دا کوچے آگا وڑکوٹ خار دا پارا ہم غٹ سسٹم لگو بیا چلتا کہ خار کے مخ کے ڈی سلیم غواڑی یو سسٹم ہی چاہے بعد انٹرنیٹ کار گئی عام ٹیلی فون میں آگا سسٹم ہم لگی بیا چکم وائرلیس تیز رفتار انٹرنیٹ دے چمگا بتا وائرلیس براڈ بینڈ وائیو چکم کے دا اسلام آباد لاہور کراچی دے غٹ خانوں کے دلتا کہ ایوو پنم خرسی کی لگیا دے ای وی ڈی او سنگا جی پی ٹی سی ایل نائٹرو دے یا نور دا سے انٹرنیٹ دے نو دا انٹرنیٹ ہم التا کہ ٹاور باندھے چکم سا اکوپمنٹ لگے دلے دے کم مواصلات سامان دے کاغا مونگا بدل کو نو دا ہم التا چلے دے شی.
جواد صاحب پا یورپ کے پا امریکہ کے دا یو ایس بی وائی فائی دا سیٹلائٹ انٹرنیٹ یو نظام دے قطار نی فائبر نی وائبر نی او دا سے نور ذریعے نی خود اگا خلق پا خپل لیپ ٹاپ یا پا خپل کمپیوٹر کے دا یو ایس بی سیٹلائٹ ورکا ولی شی خپل انٹرنیٹ کار استعمال ولی شی دا پا قبائلی سیمو کے دا پاسیبل دا ممکن دا
اصل کے چکم یو ایس بی انٹرنیٹ دے آخو زیادہ تر دا مونگا 3G یا 3rd جنریشن موبائل ور دوائیو چکم دا ایو دے ای وی ڈی او دے اصل ٹیکنالوجی نم ای وی ڈی او دے دا غی مارکیٹ نم چھ دے ایو دے نو یو ایس بی انٹرنیٹ کو آکاشان رازی سیٹلائٹ انٹرنیٹ دیر زیادہ گران دے اور زون خپل سیٹلائٹ خود دا سشتنا نو مونگ تا با دیر گران پریوزی مونگ با دا زائرن بل کمپنی زبا واخلو زیادہ تر دا میڈل ایسٹرن کنٹریز کے دا آفیسز دی نو آگا دیر گران پریوزی عام کس تا پارا آگا بالکل نشی افورڈ کولی ډیر زیات ګران دی.
نو لکه قبایلی سیمو کې لکه زمونږ په پاکستان کې دغه سیستم یا دغه نظام شته د یو ایس بی د انټرنیټ؟
یو ایس بی انټرنیټ بالکل دی غټ ښارونو کې تاسو ته داسې یو ایس بی ملاو شي او دلته کې چې کوم برانډ نیمز دی څنګه چې ټیلی نور موبلنګ دا خپل یو نوم خرڅی د کشان دلته کې ایوو په نوم خرڅیږي پی ټی سی ایل چې کوم پروډکټ دی هغه نوم ایوو دی بیا وتین هم خرڅی وائی ٹرائب هم خرڅی نو دلته کې بالکل معلوم دی اویلیبل دی تاسو انټرنیټ یو ورکوټ یو ایس بی ډیوایس ملاویږي دا هغه خپل کا سافټویر یا هغه انسٹال کې هغه سره تقریبا 1 میگا بیٹ نو اخلا تر 3 میگا بیٹس پر سیکنڈ پورے تاسو ته انټرنیټ ملاوي شي.
نو دا یو ایس بی د مون قبایلی سیمو کې کوم ځوانان دي یا تعلیمي مسله ور اغي دا استعمالولې
جی چې یو ځل التا کې دا سیستم وغیرہ زمونږ انسټال شي مونږه دا کمپنیز خپل سیستم نوې کی نو بیا بالکل ممکن دی بالکل استعمال دي شو او نه صرف التا استعمالېږي چې هغه لیپ ټاپ او هغه یو ایس بی ډیوایس اغه اسلام آباد ته راوړي پېښور ته راوړي دا غټ خبرونو کې چې چرته هم ګرځي اکا شیبه هر یو ځای کې استعمال ولې
شي. جواد صاحب دغه سیستم یا دغه نظام چې کوم دی قبایلي سیمو ته رسیدو کې به څومره وخت لګي؟
جی دا اوس په انحصار د دې زیات تر دی چې حکومت څومره زر دا کول غواړي نو مطلب سبا دا پروجیکټ شروع شي نو ماته تاسو ویل چې تقریبا د دې 18 میاشتې د پروجیکټ خپل ټایمي او دینه مخکې تاسو واخلې تقریبا درې میاشتې واخلې تر شپږ میاشتو پورې د دې ټایمي چې کوم باندې د دې هغه اډورټیزمنټ او بیډینګ او هغه چې کوم ٹینڈر والا طریقے کار دے نو اگے باندھے دمرا وقت لگی نو ٹوٹل ٹائم چتا سو گئے تقریباً دو کالا پہ ٹوٹل لگی جے کا سبا نہ شروع ہوشی.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور راور سوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دے 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
سر پاوی نو رنگ سی چڑانا سر پورت سن سر پاوی نو رنگ سی بادار 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 دغ جنگ دی دوتن آخیر جنگ سی بادار دغ جنگ دی دوتن آخیر جنگ سی
بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. تاسو د درویش دورانی کلام د غنی حسرت په واس کې اوریدونکو مشال رادیو ته مو غوږ نیولې. د مشال د خبرونه څنګه د نور خبرونه څنګه دی سو ویل رئیس تبصره کول غواړي په 00 22 11 24 باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کولی شئ. ستاسو تبصرې، ستاسو نظرونه، ستاسو خیالات مونږ لپاره ډیر مهم دي. مونږ ستاسو د نظرونو په پام کې نیولو سره خپلې خبرونې ترتیبو. او د سټوډیو د ګډیستان رورو دوه نیمو بجو ته نږدې کېږي. فرخنده اسد هم سټوډیو ته راغلې ده. تاسو به د فرخنده اسد نه د دې مهال د خبرنو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته به بل اونیز پروګرام درته اعلان کړو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سختو ټکو غندلي او د یې پر سند صوبه یرغل ګرځولې دي. د سند حکومت وایي د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتی وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنشن ازادي ریډیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیرابیرو ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانی په داسې حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند خپل سرتیري لیکلي چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاتره برخه طالبانو نیولې ده. د برطانی چارواکو ویلي چې کم شمیره پوځیان یې په هلمند کې د مشورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. تمدانند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکرې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن واسکو ته ځي. کریملین وایي چې د سوداګرۍ او ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو دریو میاشتو کې په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسواد وجد شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکې ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک دي.
فرخند اسد وا چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوسته ته شاهین بونیری د کرخې په غاړه خبرونه وړاندې کوي. دا ځل نوموړي د اروخات بشیر احمد بلور چې د خیبر پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او دوامي نېشنل ګوند مشر او درې کاله وړاندې په دسمبر په 28 نیټه یعنې پرون ورځ باندې د په یو ځانمرګي برید کې په پېښور کې وژل شو. د هغه د ژوند په اړه کارپوهان غږولې دي. د کرخې په غاړه خبرونه وړاندې
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو نن مونږه د پښتنو د خاورې یو ډیر لوی مبارز سیاستدان بشیر احمد بلور ته د عقیدت پرزوونه وړاندې کوو. هغه په دغه خاوره باندې د امن دپاره د ترقۍ دپاره د جمهوریت دپاره څومره کار کړی و څومره مبارزه کړی وه او څومره قربانۍ ورکړې وې. زما سره له پېښوره زموږ همکار خالد خان خشګي هم دی. خشګي زه تاسو ستړی مشوې د باچا خان مرکز نه بر سره زاهد بنیری صاحب برخه اخلي. زاهد بنیری صاحب په هغه شهیدانو باندې خپل یو څېړنه کړې ده چې ترهګرې پر ضد په دې جګړه کې د هدفي بریدونو ښکار شوي دي. زاهد بنیری صاحب ته هرکلی وې. ما زاهد صاحب ستړی مشه. خالد خان خپل هم بشیر بلور سره ډېر نږدې پاتې شوی یې یعنی خبریال په توګه باندې نو څه یادونه دي دغه تاسو سره؟
پرله پسې هغه د پېښور د حلقه دریم چې کوم صوبایي حلقه ده هغې نه هغه ګټلې وه. خو په کور کښې هم دغه خپلو خلکو ته خپل لیک ته ډېر زیات وخت ورکول او چې دفتر ته ولاړو نو په دفتر کښې دې هم دغه ټولو هغه چې کله سینیئر منسټر و نو هغه په دې بیوروکریټس باندې په افسر شاهي باندې ډېر زیات یو کمان نو لکه هغې نه به هغوی په دې ته به پته وه چې دوی پریکټس راکوي مختلف بانې نو هغه سره به دغه بانې نه شو تللی. دې په هم خاده کوم تکړه وو هر چا له بتلو هر ځای ته به ځان رسولو. هغه اړوندی کس و چې هغه دا ویلي چې د سوات کښې کوم طالبان دي هغوی سره به د امن خبره کوي او په هغه وخت کښې ما ته هم ویلي وو بار بار به هغه دا وي هغه ته خپله تللي وو چکدرې ته او هغوی سره ناست وو. بیا هغه د طالبانو چې کوم مشران دي هغې یې مېلمانه کړي وو هغوی سره معاهده وشوه او هغه بیا دلته پېښور ته راغلي وو. خو د بده مرغه هغه کوم معاهدې چې وې د امن معاهدې هغه هغه نه شوې. پېښور کښې خو به هر د 14 ځای ته تلو هسپتال ته به تلو خو د هغه به بیا لکه قبایلي سیمو ته هم تلو. هغه باندې اگر چې هغه باندې دوه ځانمرګي بریدونه داسې شوي وو چې هغه پکښې ډېر د نږدې نه بچې وو. هغه به دا وي چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نه شي کېدي او بیا دا خبره هم د هغه مشهوره ده چې د وسلوالو د ترخبرو ګولې او بمونه به خلاص شي خو ختم شي خو د پښتنو سیمې به وي د پښتانه چې وي دا به د دوی مقابله کوي او امن به راځي. هغه یو دا چې ډېر صفا او پالیټیشن هم لکه په سیاستدارانو باندې دغه تورن لګول شي دی د کرښن
څخه
هغه به درمناوي زما په کارونو کې چې هیڅ داسې دغه عمومتو نو ماتې راشي او هغه په سمیه کې دایري دا ما ته یاد شي که چا هم دا ووایي چې د بسکټبلور په فن کې چې دغه درغلي شوې ده یا په کې نور څه نقصي هغه دی په سوفیادګار کې هغه فانسي کې
زید صاحب دا د بریدونو لړۍ د ډېر وخت نه را روانه ده ستاسو سره څه معلومات دي تر اوسه پورې څومره خلک په دې جګړه کې وژل شوي دي
کله چې مونږ د شهیدانو خبره کوو نو زمونږ یو بدقسمتي ده چې په دې خاوره کې د تحقیق او د ریسرچ کار هغې پورې تمام مخکې نه دی تللی په کومه طریقه چې هغه پکار دی ټیک ته چې زمونږ ډېر داسې ملګري شته چې هغه په خپل سر باندې خپل کوششونه کوي د خپل وسه پورې نو ستاسو چې کوم سوال دی د هغې په ځواب کې خو زه دا ویلی شم چې دا اندازه چې دا کله چې مونږ د امن لپاره د قربانو ورکوونکو خبره کوو نو دا یوازې دا نه چې د عواملي سرپاټۍ سره تړلي کسان بوي بلکې ډېر د خپلو علاقو مشران ملکان یا د خبرې خاوندان دا چې دي چې لکه هغه د دې طرخه کری کې شهیدان شوي دي دا ډیټا چې کومه ده نو دا به وخت اړي چې دا مختره چې موږ د عواملي سرپاټۍ چې کوم چا ته رسېدی شو ما کوم کورنو ته نو تر درېو کالو مخکې پورې ما تقریبا څه درې نیمو څلورو سوو کسانو پورې نومونه راټول کړي وو دا ټول هغه کسانو چې د هغو وجن عمل صرف یو لامل صرف یو وو او هغه دا چې دا د خبرې خاوندان دي پښتانه متل کوي چې څنګه عمره یو دم عمره په بشیر بلور باندې یوازې دا نه چې د هغو کورنۍ بلکې عوامي نیشنل پارټي په بذات خود دی یو پارټي هغه داسې شوی دی چې ډېر غرضیان ورته رسېدلی دی ورسره پښتون قوم ته ځکه چې د ترکمې نه زه په پېښور کې اوسم خالد خان صاحب د دې قوم خادم ذکر وکړو ما ته په بشیر بلور شهید کې هغه ټول اوصاف ښکاره شوي دي کوم چې د یو عوامي نماینده یا د یو عوامي لیډر چې پکې وي زه به دا هغې یو مثال تاسو ته درکړم او هغه دا چې زمونږ د یو عام کارکون یو واده جوړو په ښار کې نو ما سوچ کاو چې راشه ته هم ورسې ملګري له چې لاړه ما ته واتله نو لږ ساعت بعد بشیر بلور راغې او د هغه سره کېناستو د سینیر وزیر هغه لا وته نو چې مشر بلور راغې ورپسې چې مشر بلور پاتې دوه هارون بلور راغې او د دې بلور په ملي یو یو کس هغه خپل د خلقي آی کارکون ته په هډه کې جوړ ورکړ دا د یو سیاسي لیډر د یو عوامي نماینده او ساتي چې هغه کوشش کوي چې هر چا د ځان ورسوي نو په داسې حالاتو کې د دغې سړي لپاره د ځان حفاظت کول نو هم زیات ګران شي
بل زید صاحب داسې هم تاسو سره ما وختي خبرې کولې چې د بشیر بلور کومې جامې وې چې کومې کې چې هغه شهید شوی و دا هغه چې کوم داغه نه پاتې سیزونه او هغه بادشاه خان مرکز ته راوړل شوي دي او هغه تاسو لیدلې دي نو په دغه باره کې راته وایي چې څه احساس تاسو له درکوي دغه آثار
شاهین ورور زما د همکارانو په دفتر کې هغه سیزونه پراته وو نو یو دوه ورځې چې زه راښکاره شوم نو موږ بیا خپلو مشرانو ته ریکوست کوم چې یاره دا سیزونه خدا خو د بادشاه خان مرکز او د دې پارټۍ یا د دې تحریک اساسه ده په کار ده چې دا دلته محفوظ دي خو دا د دې دفتر نه لرې کول ځکه غواړي چې دا په موږ باندې موږ چې راهن ووځو موږ تحقیقي کار کوو او دې باندې چې زموږ سترګې ولګېږي نو زموږ به هغه سره که نه هغه جذبات او دا لاړ شي چې موږ نور څه ته توجه نه شو کولی د بشیر بلور صاحبو جامې او د هغه د جذب سامان نو شو کې چې باندې نو زه اکثر دغه سامان ته دا هغه ته دغه کوم سامان دی هغه ته زه چې سوچ کوم نو زه نه پوهیږم چې لکه زما څو تعین کوم کله غاړه ته لاړ شي زه دا غواړم چې د بشیر بلور دا خبره د هر چا تر مخه ده چې چرته په خار کې د ماته شوی ده دهشتګردي شوی ده یا په چا سخته راغلی په دې قوم ډېر وګړو باندې نو بشیر بلور یا میاں افتخار حسین غندي کسانو چېرته وزیرانو چې هغه هغه وخت هغه ځای ته رسېدلي وي که ډېر وزیران هم نه وو نو هم هغه ځای ته ځان رسولی دی کو سم مدد نه کړی شي خو د خلکو په منځ کې ولاړ دي دا وو سره دا وو پاره سخت کې او تر اوګه پوګو ولاړ دي اوس کومه راشي داګه د جب سامان تا نو داګه په جب سامان کې زیات مقدار کې کم ده نو هغه د قرآنی آیاتونو د وظیفو لکه سورت یاسین داسې عملیات چې لکه هغه دا ښیي چې یو انسان په بشیر احمد د لور په حیثیت کې یو انسان د خپل ځان په باره کې څومره فکرمند و چې څومره هغه ځان ته خطرات محسوسوي خو هم دغه انسان چې دونه خطرات محسوسوي او د هغې باوجود هغه چېرته چې دماکه وشي چېرته چې دهشتګردي کېږي هغه سپاک په ځان رسوي. زه وایم چې دا ډېر لوی د لوی زړه خاوند او د لوی انسان دا کولی شي.
خالد خان په دغه حواله باندې څه تحقیقات شوي دي؟ انویسټیګیشن څه شوی دی تر اوسه پورې چې کوم خلک یا کوم وسله والې ډلې یا کوم لاسونه په دې وجه نه کې ککړو هغه ښکار شوي دي که نه؟
یو خبره بدو کوم چې دغه پیښې او دغه نه پس یا څومره شوي دي هغه خو وسله والو طالبانو د هغې ذمهواري اخیستې ده. دا کومه خبره چې د بشیر بلور صاحب په شخصیت کې دي د هغې په هکله یو خبره دا وکړمه دوی دا وکړه چې د مذهبي رنګ هغه کې ریاکاري نه وه لکه ما به اسمبلی رپورټن چې کله کولو نو چې کله به د مانځه تېر شو نو دا به نه وي چې د اسمبلی اجلاس کې ختم شي. هغه غلی شان پاڅېدو په اسمبلی کې چې کوم لوب دی د په هغې کې دی بیا مونځ وکړو لکه دا به ځان لو کړو یا دوه درې کسان به ودرېږو او جمع به وکړو نو دا به نه ویل چې لکه دا اسمبلی اجلاس کې ختم
او چې خلکو ته وښیي چې زه مونځ کوم. او
بله خبره دا وه چې هغه ما چې دغه په ټیم کې وو لکه د سرکاري کوم ډیوټي وه نو هغه ټیم کې به هغه سره به خپل دغه پولیس کوم ګاز کې وه به ګرځېده خو دا کوم وخت چې به ده بریک شوي وو نو زمونږ یو ملګري ده سره په دغه ګاز کې وه هغه د پولیس وو هغه ته ما بیا ما سره هغه هم غم شو چې هغه به هم پکې نو هغه بیا را وی چې نه د بشیر بلور صاحب د عادت وو چې کله به د دې ډیوټي ختمه شوه نو ده سره به بیا خپل ساتونکي یا خپل ګاډ ګرځېده خو ده به پولیس یا پروتوکول کې به بالکل نه ګرځېدو. کومه خبره چې زاید بنیري صاحب وکړه نو هغه د مرګ نه یېرېدو بهران کښې ما خدېنا مخکې وو چې هغه باندې نېخ په نېره ځان مرګي بریدونه شوي وو هغه په هغه کښې بچي وو. بله خبره کومه خبره چې تاسو وکړه چې پلټونه یې نو د بدقسمتۍ نه په خیبر پښتونخوا کې چې څومره دغه شوي دي لکه هغه که د بشیر بلور مرګ والو که د میاسیار حسین جزوي والو یا نور ایون په دې حکومت کښې سردار اسرارالله ګنداپور هغه د قانون وزیر وو په هغې باندې دا دغه نه دي شوي چې هغه چا وژلې دي او څنګه وژلې شوي دي یا وګورو په دې پېښور کښې داسې ډېر لوی لوی حملې شوي دي لکه
د اسمبلی غړي وژل شوي دي قومي مشران وژل شوي دي او
قومي مشران په سوات کښې او په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کښې نو پلټنې خو که مونږ ته وګورو نو داسې هېڅ یو دغه نه شته چېره دوی مونږ ته حکومت وښیي یا دغه جنسۍ وښیي چې دا مونږ په دغه کښې نیولې دي او دوی ته دا سزا ورکړی شوه دغه ورکړی شو.
ډېره مننه کوم خالد خان. زاید منیری صاحب تاسو برا سره یې بشیر بلور په ژوند باندې د هغې په مبارزه باندې خالد خان یو راپور تیار کړی دی دغه راپور اورو او بیا راځو تاسو سره په دغه موضوع باندې نورې خبرې کوو.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماښام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې وروستو د هغه وخت د پښتونخوا سینیر وزیر او د عوامي نیشنل پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو نو مرګی ورته د کیسه خانې بازار څه نه نږدې په یو تنګه کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځانمرګي بریدونو او چاودونو وروستو به یې د خلکو تسلي کوله په خپله د مرګ په جال کې ګیر شو. خو په بشیر بلور دغه ړومبی ځانمرګي برید یا حمله نه وه بلکې د دې نه مخکې هغه څلور بریدونو کې ژوندی پاتې شوی او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نه شي کېدی.
دوه ځله په ما خودکش شوي دي خو زمونږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی کوم په کور دی هغه په ګور نه دی.
بشیر بلور د اګست په ړومبنۍ نېټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زېږېدلی و. په کال سوه پندش پیتم کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې سمودی د پاره وکالت هم کړیو، خو بیا په 1900 کې عملی سیاست کې قدم کې خودو او ډیر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروستو طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد باله، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک نه شوتلی.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترهګرۍ جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جوماتونه په نښه کېږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خو دا بدقسمتي دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جماعتونو کې دیو بلاس کوي، د قرآن کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپتالونو کې دیو بلاس کوي، خاص کر زما سکولونو بلاس کوي، زما بچی سکولونو ته نه پرېښودل غواړي.
دا عوامي پارټۍ په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاس شو، زه لاړم هلته باجوړ، خلق پریس والو ماته جی دلته خو نه ایمنې راغلی نه منسٹر راغلی، او زه هغه موقع باندې چرته چې بلاس شو هغه ځای ته دکان ته لاړم. نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بهادرۍ په وجه د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو، او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي.
بشیر بلور دغه ژوند، دغه مبارزه، دغه قربانی په دغه اړه باندې راپور اورېده، او بشیر بلور په خپل هم په دغه راپور کې تصویر دغه وی چې زما مقصد دا و چې دغه ترهګر هغه خلک چې هغه د سیمه تشدد طرف ته بوزي، جهالت طرف ته بوزي، غربت طرف ته بوزي، او هغه کوم یره پیدا کول غواړي، هغه یره پیدا نشي. نو بشیر بلور وایي چې زه په خپل ځکه دغه مقوله تلم چې د دوی کوم مقصد دی، په هغه مقصد کې کامیاب نشي، او هغه په خپل وینه باندې، په خپل قربانۍ باندې دغه مقصد تر ډیره حده، تر ډیره لوی حده پوره کړی دی. مسره د پېښور نه سنا اعجاز د ټلیفون په کرخه ده. سنا اعجاز هم په دغه سیمه کې د امن دپاره، د پرمختیا دپاره، د جمهوریت دپاره مبارزه کوي. سنا تاسو ستړي مشوې؟ دا راته لږ ووایه چې د بشیر بلور دریم تلین نن مانځل کېږي، هغه به تاسو د پېښور په سړکونو باندې، د پېښور په غونډو کې، په اجتماعاتو کې لیدلي. څه وایه د بشیر بلور د شخصیت په اړه باندې، دغه د کار په اړه باندې؟
شاهین، دا خبره خو ټول دنیا ته پته ده چې هغه ډېر تکړه، ډېر بهادر انسان و. ځکه چې کله یو انسان ته د انسان ټول نه غټه یره او دغه چې کوم طرحه پکې تاسو پیدا کولی شي، هغه دغه د ژوند د ختمېدو وي. او بشیر خان ته دا پته وه چې ما سره داسې کېدی شي، هغه بیا هم تلل. دا یو ډېر غټ زړه غواړي، دا یو ډېره غټه قرباني غواړي. او زما خیال چې پښتنو کې دې وخت کې دا شی ډېر زیات دی. او بشیر خان چې کوم څوک هغه لیډر، او لیډر داسې په کار هم دی چې هغه شاته کام ځان پسې روانوي، هغه شاته کام د امن لپاره، د هغې د پرمختګ لپاره ځان مخې ته کوي.
یو اورېدونکي را سره دی، دله مقور کما جی، تاسو خپل نوم والی خپل خبره وکړي.
السلام علیکم، ایاز عاطف یم، کورمی جان سین. بشیر بلور هیچ انا پټ نه ده، نیمغه لک د سیالا کستورو کې میو میاشته زلی گی سپګمې نزول د مرګرو تاین لک څنګه دو سټاګالو په کور دا دو دا غلی کې ننی
د امن لپاره، د ترقی لپاره. یقینا چې دا مبارزه باید چې دا دوام ولري. سنا په دې مبارزه کې چې کوم د امن لپاره ده، کوم چې د ترقی لپاره ده، کوم چې د جهالت د مخې نیول لپاره ده، پدې کې زمونږ د پښتنو میندو خویندو، زمونږ د پیغلو، د تعلیم یافته جنکو څه کردار جوړیږي، او آیا د هغې څه ډاډګیرنه هم کیږي او کنه؟
خود خود ډیر غټ کردار دی. ګوره که موږ دا وایو چې د ښځو کردار نشته نو یو غټ دروغ یو غټ مبالغه به وي، ځکه چې د تاریخ که تاسو راواخلئ نو باچا خان ځل چې دغه کړي دي نو هغه وخت هم ښځې راوتي دي چې هغه پښتون مثاله دغه کړي دي، نو هغې کې هم پښتنو ښځې لیکنه کړي دي، شینبېبې شهید ابو شابېګم لیکل کړي دي، الفجان خټک کړي دي، د امن دپاره د حق دپاره خبره کړې ده. او کله چې هم چې سیاسي مبارزې کې د امن دپاره هغه ټول څه نه څه طریقې سره واپس راځي د امن او د پرمختګ خبره مخ په وړاندې بوځي. موږ سره د ملالۍ مثال دی چې ملالۍ راپاڅېده او د جهالت خلاف خبره وکړه، نو د دې مقصد دا دی چې هغې باندې چې کومه حمله وشوه دې مقصد دا دی چې د ښځې او د یو مېرمن په خبره کې ډېر طاقت دی او ځکه هغه زیاته تعقید کېږي. بله مهمه خبره چې کومه دا ده، هغه دا ګوري دي که موږ ښځه امپاور کوو نه کوو، هغې ته تعلیم نه ورکوو، که هغې د حق خبره نه کوو، نو بیا موږ سره هماغه کېږي څه چې په سوات کې وشو. په سوات کې چې کله د ایف ایم چینل چلېده او کله طالبانو دا وخت چلېده، نو هغې کې تاسو تم پته راو ټول دنیا ته پته چې ټول نه زیات ډونیشن ټول نه زیات خیراتونه دغه پیسې بلکې خپل سره
خپل کالي ورکړي وو،
یو سلی دغه یو سلی یو کالی چې څه به وو د واده کالی خو ډېر ګران، تاسو هم پته چې خپل د دا یو لوښی هم ګران،
بالکل
خو دومره زیات هغې دغه شو چې هغې د خپل له ګوتو نه سلی وویستل، هغې د خپل غاړو نه میلونه وویستل او خلکو نه یې ورکړل. که تاسو ښځه نه امپاور کوئ، که هغې له تعلیم نه ورکوئ، هغې ته د ښې او بد دغه نه خوئ، نو بیا به دا څه کېږي چې هغې به هم دکه تور قوتونه له نور قوت ورکوي، د هغې په دغه به ځي، د مذهب په نوم به غولېږي، د اسلام په نوم به غولېږي. او چې کوم صحیح انټرپریټیشن دی زموږ د مذهب چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ښځې له حق ورکړی دی، هغه هم د ښځې عزت هم کړی دی، هغه د تعلیم خبره هم کړې ده، بلکې په کور کې چې کوم عام کارونه وو هغې کې هم ورسره حصه اخیستې ده. مطلب یې دا و چې دا یو انسان دی او دا د انسان په شان کې د ټریټ کړي شي. خو د مطلب نه کله موږ ښځه د مذهب په نوم کله د کلتور په نوم راټینګ کړو او نیمه حصه تاسو د امن د مبارزې نه تاسو لرې کړئ، نو دی تاسو څنګه
منزل ته نه شي
رسېدلی؟ امید نه لرلی.
د حاجي رسول خان صاحب خبره اورو چې دې څه وایي. جی حاجي صاحب خپله خبره وکړي.
بشیر چې کومه وینه ورکړه نو هغه د پښتنو او د امن او د قام د پاره ورکړې ده. په هغې باندې موږ فخر کوو که موږ مرو خیر مړه شو، خو چې زموږ راتلونکي بچي او نسل تا ته پامن کې راشي او تعلیم وکړي.
بنیادی خبره هم دغه ده. ډېره مننه کوم حاجي صاحب، ډېره مننه کوم چې زموږ روان نسلونه په امن سره وخت تیر کړي. دا اوس هم په پېښور کې د بشیر بلور په یاد کې غونډه روانه ده. هلته ما د عوامي نېشنل ګوند د پخواني سینیټر نبی بنګش صاحب سره خبرې کړې دي، د بشیر بلور د زوی هارون بلور سره مې خبرې کړې دي. زو او دا خبره اور.
خبره ده چې بشیر بلور او بلور خاندان د کمې ورځې نه تقریبا 69 نه پارټي سره جاین کړی و. هغې نه پس که حیدرآباد ټریبیونل راغو که پکې مرشلا راغلې، حالانکې دا کاروباری خلک وو، ډیولپ بزنس وو، پکې د لاهور کیلا راغلا، هر ورور پکې وال ټکول جیلونه پار ډکټیټر خلاف، څنګه زموږ د مشرانو د باچا خان او د ولی خان کومه مبارزه وه په دې کې د دې 100% کنټریبیوشن او په یو وخت کې باوجود د دې په پارټي خامخا وغیرہ جی کله سخت کله غو موږ باندې خو ډېرې تیرې شي، خو دې په هر امتحان کې ډېر په کلکه پاتې شو او هېڅ شي بلیک میل نه شو، ډېرو پارټیانو ورته کوشش وکړو چې موږ سره راشي. نو بیا د بشیر خان ته کوم رول په 15 کاله کې زمونږ حکومت په وخت کې صدا کم تر خزرې خلاف هغه یو رول ته کم پلی کو، هغه ټول دنیا ته داسې ښکاره شو چې هغه نه صرف دا تو سیاستدانو دانځه بزنسمینو بلکې یو بهادر انسان او په فرنٹ لائن باندې هغه کم رنګ باوجود دی هغه عام سړی نو هغه ته خو هر څه ورکړي وو، بیا لوی وزارت او خلک هم دا غواړي چې دولت وي او عزت وي او نوم نمو نوم وي، نه هغې نه پس بیا خلک لږ زر شي خو ځان ساته، ده ته خو دې هر څه ورکړي وو خو بیا به هم په ډزو کې دی منځ ته ورتلو ده به وي چې زه به په دې خاورې ځان مړ کوم. نه هغه شخصیت باندې خو ما خیال دا دی چې دویمه رایه شته نه سوا د دې نه یو مکمل پښتون اور ډېر نر انسان وو، ډېر ښه دوست وو او ډېر کلک ملګری وو.
بنگش صاحب یعنی حکومتونو خو نور خلک هم جوړ کړی دی، وزیران صاحبان خو نور هم دی، دا کومه جذبه وا چې بشیر بلور غونده کې خلک یا د عوامي نشتل ګون نور مشران چې چتم بمی 14 شوی دا چرتم د ترهګرې پیښه شوی دا دوی په منټونو کې التزان رسول دی او بیا په دغه لار کې قربانی مور کړه، په دې په شا انسپیریشن سو د دې په شا جذبه سو.
اصل کې بنیادی خبره دا کم سړی کم از خاوره د خپل د پلار نیک میراث غنی او هغه خاوره باندې بزان ملکی
جی
دا کم بارینی خلق راشي او سیسیډنټلی راشي او هغه د دې خاوره خلق نه وي یا کایم هغه دا کمیټمنټ نه دی خاوره سره منګ دا کمیټمنټ دی د مشرانو سره واخله تر اوسه پورې ته منګ د دې خاوره بچیو او په دې خاوره بازار مرکو او تر اوسه پورې منګ هغه نه مخنور راولې موجود دی حکومت یو کنه حکومت څه مسله نه ده منګ لپاره.
السلام علیکم هارون صاحب.
جی السلام علیکم. جی څنګه تاسو ښه؟
خیر دی. خیر دی هارون صاحب، تاسو د غیری شخصیت باره کې راته څه وایي؟ بشیر بلور یو څنګه مشرو، یو څنګه پلارو، یو څنګه رورو؟
ډېر یو کو طبیعت سره یو خدای پاک هغه ډېر زیات کوالټیز ور کړی یو هغه سملای کې پاتې شوی دی یا په پټه کې پاتې شوی دی بخار کې کوم خدمت کړی دی ما په نظر کې هغه شان دی بل سړی کم دی د وطن کې بیا نشي راتلی او تاسو رنگ سړی کم دی چې سدو کې قومونه کې را پیدا کیږي زه به فخر کوم چې زه هغې زوی یم هغې د ټول د سیاسي خپل ګیمه ګیمي د سیاسي مدیریت نه باوجود د کور ته د بچو له مونږ نه توقعات نه زیات مونږ د ټایم راکړی مونږ سره ډېر شپ کټې نه کړې او زه د خدای پاک شکر ادا کوم چې زه په هغې کور کې پیدا یم.
ها جی داسې خبره کیږي چې ستاسو مور بی بی تا هغه دا وی چې که زه د شانه لګېدلې ما په دې جګړه کې په دې مبارزه کې په ما گزار شوی نو زما مړې ما قبلوي زه به ټولې ګولې چې هغه په خپل سینه باندې خورم دا خبره تر کومه حده ټیک ده؟
بالکل جی دا په بشیر خان باندې پنځه حمله شوی وی جی.
جی
او کله پہلا حمله وشو نو هغه کور ته راغی او زما مور ته مونږ ټول لاسو زموږ ټول ترونه ترکان ټول تروریان ټول لاسو هغه دا خبره کړې وه ټولو ته مخامخ زما مور ته چې زه په چته په شا ته ولګم زما مخ به نه ویني او په سینه غزار وخورو نو بے شک ما په مخ وګورې نو کله هغې په حق ورسېده په شهید شو نو کله هغه جنازه کور ته ورسېده نو زما مور پیلا دا سوال وکړو چې بچیا زما ورور د بډبي عثمان هغه نه د پلار په سینه لګېدلې یا په شا ته هغوی په سینه او په سینه لګېدلې نو زه بیا مخ ګورم.
زه ډېره مننه کوم هارون صاحب. سنا تاسو دا خبرې واورېدې مونږ د داسې قسمه خلکو د داسې اتلانو په دې موجوده دور کې چې دومره لوی قربانۍ ورکوي دومره عظیمې قربانۍ ورکوي سز د کو زمونږ نوې نسل سز د کړه کید دینه کنه
زه به د دې لپاره تاسو ته یو خل اگزامپل زم برکم چې زمونږ نشنل یوت اورګنایزیشن یو ځوان خلیل الله شهید چې دمه هغه د بشیر خان د دغه څه اگزامپل نه د دغه څه د نور مشرانو اگزامپل نه هغه په سواد کې طالبان سره په جن کې شهید شو اوم د دې د اگزامپل د وینا او شاته پنځه واړه واړه نور پاتې دي یو څه ودانه پاتې ده زموږ خلک چې دا جذبه چې کنه چې لیډرز مخ کې شي چې راهنما مخ کې شي چې بشیر خان په شان دي راهنمایي نو بیا د ځوانانو کې نو جذبه دي زه غواړم د خپل وطن لپاره د خپل قوم د خپل خلکو لپاره چې نور ځینې اترې نشي خو زه په دې زیات ویاړم چې کله چې دا دغه خبر شي د قربانۍ خبر شي نو دلته ځوانان هم شاته نه دلته لیډران هم شاته نه دلته مشران هم شاته نه خو صرف خبره د دې دغه دا چې مونږه څومره حدا پورې دې سره نور لې شو مخکې څومره حدا پورې مونږه نور داسې برداشت کولی شو او د دې لپاره مخکې څه ښه کار کولی شو چې مونږه د امن خبرو ګوتې چې مونږه ډېر لکه مونږه اویا زره اتیا زره خلک مونږه ورکړو اوس نور مونږه په کار دي چې مونږه په پالیسي باندې خبرو کوو چې ملک د ریاست د ریاست سره خبرو
کوو
چې نور تاسو مونږه نور څومره قربانې غواړي
نور څومره قربانې غواړي
تاسو د سټریټیجیک ډیپټ او د ریسیزن او بنور مونږه
څومره دا حساب تر کومه روانه ډیره مننه کوم ډیر مننه جی او اجازت دنه غواړم هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوس
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.